السلام علیکم. ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو دی خبرونه ته مو ز نور یاسنوری هر کله کوم پایل دی سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وای په 2018 کال کې اټکل کیږي چې په افغانستان کې به نږدې 22 میلیونه کسان چې له 1.5 میلیونه زیات ماشومان دی بشری مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب بحران لا ژور شوی او د زیږون پر عمر برابرې ښځې ماشومان ځوانان او منځوي شوې ډلې له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې په بیړني ډول 949,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو 12 میلیون کسانو ته چې پکې 6.5 میلیونه ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې او بنسټیز خدمتونه چمتو کړي. یونیسف ویلي له افغانستان سره دا ملاتړ ځکه ډېر مهم دی چې په دې هیواد کې هر ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو او ودې فرصت برابر شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1,000 دینی مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دیني زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد د کندهار ولایت په یوه جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغه همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او ویل 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. په ټول ایران کې د پراخو اعتراضونو د دوام په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه خپل ایکس پاڼه کې د ایران د حکومت هغې هڅې ته غبرګون وښود چې غواړي معترضان د ترهګرو په توګه معرفي کړي. د وزارت په بیان کې لیکلي دا چې د اسلامي جمهوریت رژیم معترضان اخلالګر او ترهګر بوري نړۍ نشي غولولی. د دې وزارت په خبره دا یوازې هغه ټاپې دي چې د تاوتریخوالي د توجیه لپاره کارول کیږي او له دې پرته بل څه نه دي. د اعتراضونو له زیاتېدو سره ایراني چارواکو د معترضانو په وړاندې خپل چلند لا سخت کړی او هغوی ترهګر بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په تېرو ورځو کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک استازي وربللي او د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی په وینا او د فلم د ښودلو له لارې هڅه وکړه چې د معترضانو پر ضد د بېساري تاوتریخوالي اقدامات توجیه کړي. د تایلند په شمال ختیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جر ثقیل د مسافر وړونکي اورګاډي پر سر ولوید. په دې پیښه کې شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن چهارشنبه د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بینکاک څخه شاوخوا 210 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوې. د راپورونو له مخې هغه جر ثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېده چې له امله یې 2 واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د چارواکو په خبره د دې پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو. السلام علیکم. ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو دی خبرونه ته مو ز نور یاسنوری هر کله کوم پایل دی سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په 2018 کال کې اټکل کیږي چې په افغانستان کې به نږدې 22 میلیونه کسان چې له 1.5 میلیونه زیات ماشومان دي بشری مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب بحران لا ژور شوی او د زیږون پر عمر برابرې ښځې ماشومان ځوانان او منځوي شوې ډلې له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې په بیړني ډول 949,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو 12 میلیون کسانو ته چې پکې 6.5 میلیونه ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې او بنسټیز خدمتونه چمتو کړي. یونیسف ویلي له افغانستان سره دا ملاتړ ځکه ډېر مهم دی چې په دې هیواد کې هر ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو او ودې فرصت برابر شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1,000 دینی مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دیني زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد د کندهار ولایت په یوه جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغه همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او ویل 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. په ټول ایران کې د پراخو اعتراضونو د دوام په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه خپله ایکس پاڼه کې د ایران د حکومت هغې هڅې ته غبرګون وښود چې غواړي معترضان د ترهګرو په توګه معرفي کړي. د وزارت په بیان کې لیکلي دا چې د اسلامي جمهوریت رژیم معترضان اخلالګر او ترهګر بوري نړۍ نشي غولولی. د دې وزارت په خبره دا یوازې هغه ټاپې دي چې د تاوتریخوالي د توجیه لپاره کارول کیږي او له دې پرته بل څه نه دي. د اعتراضونو له زیاتېدو سره ایراني چارواکو د معترضانو په وړاندې خپل چلند لا سخت کړی او هغوی ترهګر بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په تېرو ورځو کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک استازي وربللي او د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی په وینا او د فلم د ښودلو له لارې هڅه وکړه چې د معترضانو پر ضد د بېساري تاوتریخوالي اقدامات توجیه کړي. د تایلند په شمال ختیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جرثقیل د مسافر وړونکي اورګاډي پر سر ولوید. په دې پیښه کې شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن چهارشنبه د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بینکاک څخه شاوخوا 210 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوې. د راپورونو له مخې هغه جرثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېد چې له امله یې څو واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د چارواکو په خبره د دې پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو. د طالبانو حکومت وای په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعال دي او ورته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زده الله مجاهد دغه څرګندونې په کندهار ولایت کې یوې دینی مدرسې ته په وینا کې کړې او ویلي دي چې نږدې 2.5 میلیون طالبان په دغو مدرسو کې په دینی علومو بوخت دي. خو یو شمېر افغانان وایي عصري زده کړو ته باید هم پام زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. نور په دې رپورټ کې
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د شاوخوا 20000 دینی مدرسو د فعالیت ورته د ځانګړې پاملرنې او په دغو مدرسو کې د میلیونونو کسانو د زده کړو اعلان وکړ، یو شمېر افغانان وایي که څه هم دینی زده کړه مهمه ده خو عصري زده کړو ته د نجونو او هلکانو له بشپړ لاسرسي پرته به د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ شي. د کابل یو اوسیدونکي چې د دوو زامنو پلار دی او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
مختلف می اولادونه می زده کړی وکړي او ډاکټران یا انجینران ترې جوړ شي. خو اوس په ښوونځیو کې درسونه نشته، نصاب یې معلوم نه دی، خون کې ډیر کم شوی او اصلا پاملرنه نشته. موږ هم مجبور شو چې اولادونه دینی مدرسو ته ولیږو. د دې لپاره نه چې نه غواړو عصري علوم زده کړي، بلکې د دې لپاره چې بل انتخاب نه لرو، راتلونکي ته یې اندېښنه لرو. په دې ډول روزنه نه پوهېږم راتلونکی به یې څنګه کېږي.
د همدې خار یوې بلې اوسیدونکي چې له عصري زده کړو بې برخې ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې دینی زده کړو ته مخه کړې.
زما په نظر د دینی علوم زده کړې د افغانستان په څېر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدا هېڅکله نشي کولی چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسنۍ شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دینی زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د دوی د پوهنې وزارت تر څار لاندې 20000 دینی مدرسې فعالیت کوي او دا چې مدرسو ته ځانګړې پاملرنه شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه د جنوري 12 په کندهار کې په یو جهادي مدرسه کې د وینا پر مهال وویل چې په دې مدرسو کې نږدې 2.5 میلیونه کسان په زده کړو بوخت دي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې عصري زده کړو ته هم پام شوی او په خبره 2.5 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې عصري علوم زده کوي او ښوونیز نظام هم اصلاح شوی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د عصري زده کړو دروازې تړلې چې له امله یې ګڼو نجونو د زده کړو لپاره د دینی مدرسو ته مخه کړې. داسې مهال چې د روان کال په زمري میاشت کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د نجونو پر مخ ځینې دینی مدرسې هم تړل شوي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې عصري علومو ته له متوازنې پاملرنې پرته به دینی مدرسو او مذهبي بنسټونو تمرکز کولای شي د ځوان نسل او هیواد پر راتلونکي منفي اغېز وکړي. د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین چار شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه سی به رویا مدرسې جوړول چې پار کله کو پار ولسوالۍ کې ولایت کې او د بشمیر مدرسې رسمي او غیر رسمي زګومان کوم چې دا د افغانستان د ضرورتونو نه ډېر دی او دا مناسب کار نه دی. زیات باید نورو تخصصاتو ته نورو مسلکونو ته شاګردان ولېږل شي چې هلته دوی درس وایي او هغه مسلکونه وایي چې هغه ټولنې لپاره اړین دي او ضروري دي او خلک ورته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو کال وړاندې اعلان کړی و چې لازموینو وروسته به 26,000 د دینی مدرسو فارغانو او دینی عالمانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ورکړي. تر دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په مناسب ډول په ښوونځیو کې زده کړې وکړي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پوهنې او د لوړو زده کړو له نصابه ځینې ساینسي مضامین حذف شوي او پر ځای دینی هغه زیات شوي دي. له دې وړاندې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو پر لپسې خبرداري ورکړې چې د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او په افغانستان کې د دینی مدرسو پراختیا کولای شي د افراطیت د پیاوړتیا لامل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د طالبانو هغه تګلاره چې د دینی مدرسو ته تمرکز زیاتوي او عصري زده کړې محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. د راپورونو له مخې د پخواني جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې فعال وي چې لدی ډلې یوازې 1,200 د پوهنې وزارت سره ثبت شوی وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 1,500 دینی مدرسې فعال دي چې د په خبره نږدې 2.5 میلیون زده کوونکي پکې زده کړې کوي. هغه همدارز ادعا کړې ده چې د دې ترڅنګ حکومت عصري علومو ته هم پام کړی دی. خو له بلې خوا د افغانستان د ګرم سیرو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي او د زده کوونکو کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره ورته مناسب چاپېریال نه دی برابر شوی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او هغه هم چې لري رغولو ته اړتیا لري چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیری وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکو وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال 4.5 میاشتنې ازموینې روانې دي د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په سپینغر ولسوالۍ کې یو شپږ به مکاتب دي یوازې ته یا ودانۍ تعمیرونه لري نور باقي ټول بے تعمیر دی بے سرپنا دی نو زګون کی د باد او باران کی پدې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده. د پردې ځانشته چې کله په یو جیره کې د بے تعمیر مکاتب په یو جیره کې د یو چاپ ځای کې د بل چاپ ځای کې بیا غنځې بل ځای کې دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو او د درې زګونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده خو په خبره دی ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
پړاو کې د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل هغه بیخي داسې وایي چې 70% هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي که هر څنګه حالات وي هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي هغه هم دوی بار ورکوي بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي بیا د زلزلې چې دي بیخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. اوس د نور ټول مکتبونه همداسې دي نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي ټول خیمو کې دي بار آزاد هوا کې یا د تکانو لاندې سورو ته همداسې په بد حالت کې دي دغه مسلې.
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د اکثره ښوونځي شری د وټاکونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا د هلته د چارمغز ونې ورته یا هلته د چرماز دیوانو لاندې د کوم کې شری زدا کړه کوي. او بل خبره دا چې په دلته په سمکنه ولسوالۍ کې همداسې په دنور ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نور ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د پنځو شپږو حتی تر اتو نو کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو مؤسسو ورته کړي وي، نو را کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان پکې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره 7 تر 8 لک ښوونځي او نږدې 2 لک ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرایو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو له امله په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د خپلو هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمنې دي چې په هغه هېواد کې ژوند کوي. یو شمېر دغو کورنیو ازادي راډیو ته وویل کورنۍ غړي د ستونزو له امله د کار موندلو لپاره ایران ته تللي تر څو په افغانستان کې خپلو کورنیو ته نفقه وګټي، خو اوس په هغه هېواد کې روان وضعیت د خپلو عزیزانو امنیت او وضعیت ته اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو څه باندې 2 نیو رئیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي چې له امله یې حکومت په دې هېواد کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول پرې کړي دي. نور په دې راپور کې:
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانې په ایران کې میشتي وایي د خپلو عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکي فرشتي سه شنبه د جنوري په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل ورور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه ده نیول شوې.
ودان کالون مې ایرانه
زما مشرور ایران کې دی، هغه په افغانستان کې زما د مور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځو زیات وخت کې چې اوس موږ اړیکه ورسره پرې شوې او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډېره اندېښمنه ده، اند شپې د آرام لپاره درمل کاروي. ورور مې هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سون توکو لپاره پیسې لیږلي. اوس د حالت ورته ډېر سخت دی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو اناهیتا وایي خورې لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ورسره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري.
خبر ته نه لرو که اړیکې مور سره نیسو نو اړیکې زمونږ یعنی نه برقرارېږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمونږ میشتې افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوي دي او زمونږ هیوادوال چې هلته دي او زمونږ خپل خپلوان دي هغه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له 13 ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري په 8مه په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او وروسته د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو ښارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه نه واضح د افغان کډوالو اړیکې له خپلو کورنیو سره پرې کړي، بلکې په ایران کې میش ډیر افغان کډوالو هم اندېښمن کړي. هغوی د انټرنیټ له پرې کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم له کوره نه وځي. دغه راز یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د وروستۍ وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بېلابېلو بندرونو کې بند پاتې دي، چې له امله هر ورځ له سترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشتو افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسي اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سختو فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنۍ اسانتیاوو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایرانه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تېر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
د خوست ولایت اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ اړوند برهان خیلو د سیمې ځوانانو د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. ځایي ځوانان د دې کار موخې په دې سیمه کې د بېوزله او یتیمانو لاسنیوی، د ښوونې روزنې پراختیا او د خلکو لپاره د ځینو اړینو ټولنیزو خدمتونو ترسره کول یادوي. بلخوا ځایي قومي مخور، بهر میشت مسافر او ځایي اوسیدونکي د ځوانانو د دې کام ستاینه کوي او زیاتوي چې دوی به د برهان خیلو د هیلو صندوق سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې دایمي مرسته وکړي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د برهان خیلو په سیمه کې یوه ډله ځوانانو له بېوزلو او یتیمانو سره د مرستې په سیمه کې د ښوونې روزنې د پرمختیا او ځینو ټولنیزو خدمتونو په خاطر د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. د برهان خیلو ځوانان وایي غواړي له دې لارې د دې سیمې د بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي او په ځانګړي ډول هغو ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته د زده کړو او ځوانانو لپاره د کسبونو د حاصلولو فرصتونه برابر کړي چې لاستشي او بېوسه دي. د هیلو صندوق د بنسټ یو غړي حافظ موسم مشال راډیو ته وویل
دا اصلي هدف د هیلو صندوق دا دی چې په دایمي ډول موږ د کلیو د بېوزلو لاسنیوی وکړو، خو ډېر تمرکز هغه موږ د کلیو یتیمانو په تعلیم برخه کې دو او په مسلکي کولو کې دي. او ځکه چې موږ سهار څو کومه کړل شي، موږ د کلی ځوانان هغه کایوا افغانې دو کدوې افغانې دي که پنځه افغانې دي کړل شي، موږ سره کومه کوي دوه برخه دا چې موږ سره د بورس زون رجستر کول دي. یعنی هغه چې یو نفر د لازر ماشو خل هغه چې زه سره افغانې حرام یاش چې کوم د بو هلو صندوق ته ورکوم، په دې ډول موږ خپل بده جار لرو او بیرته د کلیو د اعتمادو د تعلیم په برخه کې لګو.
په افغانستان کې ډېر کله دې ته په ورته بڼه ځوانان یا ځایي خلک د ځینو اړتیاو له مخې ټولنیز بنسټونه یا د تعاون او مرستې صندوقونه پرانیزي، خو د یوې دایمي برنامې د نشتون له کبله یې فعالیتونه بیا تر ډېره نه پوهېږي. د یاد بنسټ یو بل غړی اجمل په دې اړه چې د دې کار د دوام لپاره یې څه ډول برنامه جوړه کړې ده وایي
کوم چې موږ په کلي کې هغه شتمن خلک دي هغه موږ سره لوس یو کړی دی، هغه سی په د میاشتې په سار کې یا د میاشتې په بیخ کې هغه موږ ته مشخصې پیسې ورکړي، مثلا 1000 روپۍ 1500 روپۍ هغه موږ سب کړی دي. سره په څنګ کې هغه موږ د کلي هغه ځوانون یا هغه کوم نر خلک چې په خارج کې نر هوې ودونه کې دي هغه موږ سره په کنټاکټ کې دي، هغه موږ ترسي او موږ خپل اندازه پیسې موږ ته ورکوي، هغه به موږ د مصرف کوو.
د برهان خیرو د سیمې ټولنیز فعالان وایي د هغو کورنیو ماشومان چې سرپرستان نه لري دوی به د هغوی د زده کړو میاشتني فیسونه د هیلو له همدې صندوق ورکوي. یو تن ټولنیز فعال رحیم الله وویل
د سره په څنګ کې موږ لازم نه دی سره ان شاء الله شپه ورځ همکار یو، نور خلکو ته هم دا سیګنال ورکوو ان شاء الله چې تر څو دا رقم ته وړ د هیلو صندوقونو په نورو ولسوالیو کې په ولایت کې په ولایتونو کې تطبیق شي تر څو د علم سطح مخ ته حرکت وکړي. بالخصوص هیلو په صندوق کې موږ دا پروګرام هم لرو چې هغه څوک چې مثلا سرپرست نه لري په میوره باید مکاتبو کې باید وړیا ډول سبق وي تر څو پیسې باید د هیلو صندوق نه ورکړو.
د برهان خیرو د سیمې قومي مخاور هم دا یو ښه ګام بولي وایي دوی به د دې برنامې د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره ځوانانو سره پوره همکاري وکړي. یو ځایي قومي مخاور وکیل وویل
دا یو ډېر نیک اقدام دی، ښه کور دی، حق لرنه دو دې هلته سام کور بل نشته، دا هلته ځوانانو د ډېر پیدا شي چې دا هلته کړنه وکړي. سل په سل کې موږ سره همکاري د خپلو ځوانانو سره د خپلو کلیوالو سره
یاد دیوی د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اړوند د برهان خیل د سیمه پشان خوستي ځوانانو د دولت په نورو سیمو کې هم ډیر کله بیوازله او له طبیعي پیښو څخه زیانمنو خلکو سره د مرستې د لارو او سړکونو د رغولو د خراغلاس د لوی او اساسي دروازو د جوړولو وړیا روغتیایي کیمپونو ټولنیزو مناسبتونو او د بریاو په نمانځنو سپورت او زده کړو ته د خلکو د هڅولو لپاره لوی او وړې برنامې جوړې کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
روحل عزیز چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پارا ګلایډر په وسیله الوتنې کوي وایي دا ورته ښه بوختیا او تفرید او ذهني فشارونه کموي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه که لازم امکانات ورته برابر شي دې برخه کې به نور ځوانان هم وروزي او ځان ته به د ګټې وټې یوه ښه سرچینه برابره کړي. پاراګلایډر د الوتنې یوه سپورتي او تفریحي وسیله ده چې د ټوکر له چتر جوړه ده او له موتور پرته له لوړو څخه پرې الوت کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان ځوان روح الله عزیزی وای د پاراګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او ورځنیو تشویشونو د لیرې کولو یوه لاره ده. د زیاتوي له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاراګلایډر د سپورتي او تفریحي وسیلې سره چې د ټوکر له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی. په دې موده کې دې برخه کې د روسونکو تر کچې په ایران کې زده کړې کړې او شاوخوا درې سوالونه یې ترسره کړي دي. عزیزی ازادي راډیو ته وویل د روان مریض کال په ترڅ کې په ایران کې لکلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پاراګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پاراګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي. په ایران کې هم همداسې وو. کله به چې له ودانیز کاره ستړی شوم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کوو وسایل مې اخیستل او الوتم به. دا کار ماته ډېر ښه احساس راکوي.
د دې په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي، خو مینه لامل شوی چې له ټولو ستونزو سره سره د بوختیا پرې نږدي. روح الله عزیزی د پاراګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي.
موږ لوړو غرونو ته ځو، هلته چتر خلاصوو او یو مزه راکاږو. څو چتر زموږ سر ته راشي او ډار ترلاسه کړو چې چمتو دی او ستونزه نه لري. وروسته دوه درې متره پورې لنډه منډه وهو، بیا چتر خپله هوا ته پورته کیږي.
روح الله عزیزی وایي که مالي توان یې درلودی چې یو دوه کسیز چتر واخلي نو کولی شول نورو ته زده کړې ورکړي یا مینوال ته هم له ځان سره لوت ورکړي. د ده په خبره د دوه کسیز چتر بیا له افغانستانه بهر ډیره لوړه ده او دا یې وس نه لري. عزیزی هیله لري چې د امکاناتو په برابرېدو سره وکولی شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه برابره کړي.
کافی بودیجه مې نه لرله چې دوه کسیز چتر له ایران راوړم. سپورتي ادارو ته هم ورغلم خو له دې ورزش څوک نه ملاتړ کوي. که اوس تر پسرلي پورې بودیجه ترلاسه کړم یا له ځینو کسانو پور واخلم او دوه کسیز چتر واخلم. دا چې نیمایي تجهیزات لرم ښایي په نیمه بیه په شاوخوا لک افغانۍ واخلم. نو بیا کولی شم کوم دوستان چې د دې ورزش لیواله دي وی روزم، او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي له ځان سره الوت ورکړم.
د زیاته وی چې تر اوسه هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، خو په دې موده کې ډیرو ځوانانو ورسره اړیکه نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا یې څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یوه نوې او لږ پیژندل شوې پدیده ده، او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډنګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکه د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکۍ له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. د الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات میکول کی قدر منو کلری سکون کو زای پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن دی له سم لوستا هر د چي تاسو ټول قدر منو کلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیری او د صحت چمې بوم پټل می قدر منو سکون کو مکل دین چیز استاس دنن مزینه ولوست پر کم د تاسو ټول خو جوړ سکون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ پر ځانو سره د ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتاب چاو کلمونه ولري تر سو کال سی دنن د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې نظر سره وکړي. او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. که تر منو خوښ زکون کو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور پنځه ګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست سری تر لسم لوست دی. یعنی زموږ ستاسو د نن ورځې په تر لسم لوست کې درسي اهداف چې دي، یعنی هغه موضوع کې چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو، عبارت دی له لومړی انرژي او پنړي کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړو زکون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم د چې تاسو په پای پر رسره ملتیا وکړی او یو څه زده کړی. وژاو ګللی ز کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نوې ځې په نوی لوس کې لمنې موضوع چې ده انرژي او پنړي کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، ورسته به د انرژي اهمیت پنړي کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړي کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویل شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي. یعنی هغه توان، طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل سو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولی شو باندې. موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي. هغه چې انسان اوسېږي یا هم ماشين اوسېږي دواړه انرژي ته ضرورت لري، ورسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورځنیز اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل شو انرژي په حقیقت کې خوځښت، خورځه او غورځنګ، همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ، صنایعو او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرته رسو، لسی هم سرایي کارونه سرته رسو، ترانسپورت چی کارونه سرته رسو، د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو، ټولنیز کارونه سرته رسو، کلتوري کارونه سرته رسو، هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو، دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سرته رسول شو. کچيري موږ تاسو انرژي ونه لرو، د کار کولو توان ونه لرو، موږ تاسو نسو کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو. نو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که هم ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړې ده، نو بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخوا راهیسې څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې، یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی، د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی. چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده، ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي، چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلون ور په برخه سو. نو په ځکه په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله، چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړله، چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زکونکو د شلمی پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل، چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومونده، چې د کار د پاپریکو او د کار ځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله، چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په حق به موږ تاسو نور معلومات هم تر راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زکونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. چې موږ تاسو انرژي وپېژندله، موږ تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ تاسو داسې ولوستله چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاوو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته، چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې ترڅنګ د اوبو ژرندې دي، چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حقله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو ځکون کوم را تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق ستوي کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د سش څخه لاسته راوړل کېږي. برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نوم کچیر موږ تاسو واخلو، له هر یوې په حق ته موږ تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي، چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدېږي او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجودې دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي، که چیرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پراز روڼوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسېږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې، همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلم. نن سبا زموږ ستاسو ورځنی ټوله کارونه چې دی په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایلونه چې دي ډیر اندازه ډیر کار ورکوي. او د اروپا دوه پر درېمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده. او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدر مونږ کوو کول مریض انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسل بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته را رسیږي. او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېږي. دایسي د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمر سولرنه لږ برېښنا تولیدوي. نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کومه خېچې لمر واوسېږي، یعنې دغه کوم شمسي یعنی چې دي موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنې د شمسي چې ده پخوا دغه کومه بیټرۍ چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ که در منځ کوونکو بل چې دا په خپل هستي برېښنا ده، هستي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتمونو کې موجوده ده. چې دغه هستي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي. او دغه هستي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستي وړانګو څخه دی چې دغه هستي وړانګې ازیدېدل دي چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا او اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هستي انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي. چې دغه هستي انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده. او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتمي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو لپاره دي چې له هغو څخه 150 کې برېښنا ترلاسه کیږي چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندله او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او درېیم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو که درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی، ښه وخت الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبر شنا غفاری و زربی هم تاسو ټول ته شرف واس پیمه د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتنوی درنو سکون کو داسې مرسته سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستې. نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو بد تیر ورځې لستون ل خپل زرن سره په پرا او کامل ډول سره تکرار کړی او سری او سم معلومات مو ترلاسه کړم. قدرمنو زده کوونکو، از مرسته ستاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګانې یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په هکله څه پوهیږي، دویم بودایي او هندویز دینونو پیژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو سم معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هېوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي. خوش زده کوونکو، د تایو چې په خپله یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي، نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاوو تایو تازوو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري. چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي. دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو، په خپله په 1650 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوي دي چې د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړنی، بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو، نو په 1813 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، د شینتویزم دین په خپله شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته، حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې زیات شمېر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي، او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب، اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري، او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو باندې نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنین هندویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. وروز زکون کو د بودایی یا هم بوده دین چی دی لمیلاد سخه پینزه پیری مخی رمیست شوی دی. نو ده هاگ موسیش چی دی پخپل ده سیدراتا پنم سر یو شهزاده و چی دیش کال عمری درلودی پا دیلار کی برای لطوب در لازکرالا او ده گوتاما لکاب ورکتا ورکرال شو. لکه څنګه چې دا شخص پوهې او حقیقت ته رسېدلی و نو د بودا عقل او فیلسوف په نامه سره ونومول سو او د دغه د فیلسوف نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویلی سو بودا کلمه چې ده پخپله د بودا کسان چې دي د بودا دین کوم پیرویان چې دي دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفساني تحملات شهوت او غضب وپیژني او هغه کنټرول کړي. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفساني تعاملات لري، شهوت لري، همدارنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کړي. نو بدایي دین چې دی ډېر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډېر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي. او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل شوی دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول شپله او د بودایزم زیارت کوونکي ډېر ستر ځای ګڼل کېږي چې د دې دین له سترو فرقو څخه ګڼل کېږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو بله برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه پخپله هندویزم دین دی. نو هندویزم دین چې دی پخپله یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندوستان کې د 1500 قمري میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلودی چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دي د دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندوستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دي د هندویزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی پخپله د رڼا زده کوونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته ان دا چې حیوانات ته به انتقال سي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنې دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی په رعایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږېږي او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره او بل ویشنو دی چې په خپله د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپله د موجوداتو د له منځه وړلو خدای په نامه سره راځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو له سپېڅلو کتابونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دي او د هند د دې پخواني دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کېږي چې لرغوني کتابونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا کتاب خپله له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندوستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د مختلف دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته یې په کتاب کې یو سر شپږشمه صفحه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره. په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دی. د هیوادونو تر څنګ یې هندویزم دین، بودایزم دین، تاتویزم او شینتویزم دینونو نمونه درکړي دي چې د هر هیواد سره یې د هغه د فیصدي شمېر درکړي چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.5 سلور پیسد کسان پا هندو ایزم دین بندی پیرویان دی او پنگستان کی یو فیصد خلق هندو ایزم دی بنگلدیش کی بیا دوست اشاری سلور فیصد دی او همدارنگ دی ترسان پا بنگلدیش کی شپارس نصب اشاری شپارس پیسد چی دی بودا ایزم دین پیرویان دی همدارنگ نور هیوادونه پا پرلا بسید توگ سر تاستا پا جدول کدر کردی دی تاستو کولی سی دا جدول سخ پیس پا دا منظام توگ سر دا دینونو پا حقلا او دا هیوادونو د پیلویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپېژنو. د نړۍ مهمې ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، لومړی موږ تاسو ژبه پېژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی سو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو د ژبې په وسیله سره. یا هم موږ ویلی شو ژبه د صوتي سمبولونو د کرردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلارئ، زده کوونکو، ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کېږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې رشتې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بله بی برخه کې په خپله نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپله دوه ژبې پکې شاملې دي چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دي د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپه وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزریه، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبې دي چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کېږي. او منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې ورباندې کوي. د توګوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی سو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړی ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره له دې چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبې یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکامو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبې قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي، نو قاعدې او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبو په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټول قدرمن زده کوونکو، کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
باندھ جانا